دې برخه کې بیرته خپل ځای ته را انتقال شو.
لدی سره د سیمې خلک هم د پوهنتون د ودانۍ په جوړېدو سره خوښ دي او یادونه کوي چې په دې برخه کې بل دولت سره هر ډول همکاري کوي تر څو پوهنتون د ودانۍ خاوند شي.
د مازیګر 4:00 او 1:30 دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو د نورو راپورونو او موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسې خوده شیبه فرشته جلال زئی ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
نن د افغانستان په یو شته ولایتونو کې د پولیو یا د کوچنیانو د ګزړن پر ضد واکسین کمپاین پیل شوې ده. د امنیت روغتیا وزارت وایي سرګونه زره کوچنیانو ته په یو شته ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین تاسکی ورکړي. البته دا واکسین هغه ماشومانو ته ورکول کیږي چې عمر یې تر 15 کلونو کم وي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په ورستیو دوه میاشتو کې د کوچنیانو د فلج درې نوي پیښې لیدلې دي. د سالنګونو د سارنې او ساتنې اداره وایي د شمال لوی لار بیا د موټرو لپاره پرانستل شوې ده. د چارواکو په وینا په جنوبي او شمالي سالنګ کې تر 1.5 متر زیاته واوره ورېدلې، خو نن د واورې ورښت کم سوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن په پاکستان کې د بشري حقونو د پیژندل سوي مدافع آسمه جهانگیر پر مړینه خواشینی څرګنده کړې او ویلې دي چې آسمه جهانگیر د ټولو انسانانو د حقونو لپاره مبارزه کوله او مبارزه د ستاینې وړ ده. آسمه جهانگیر د یکشنبه په ورځ د شپږ پېټو کلونو په عمر مړه سوه. په روسیه کې څېړونکي وایي په هغه الوتکه کې چې پرون یې سقوط کړی د پرواز پر وخت اور نه و لګېدلی، خو له ځمکې سره تر تماس وروسته چاودنه پکې شوې ده. د مسکو په 80 کیلومترۍ کې پرون د ساراتوف هوایي چلند یو مسافر وړونکي انتونوف الوتکه چې اورال ته روانه وه او یو اویا تنه پکې سپاره وو تر پرواز لنډ وخت وروسته سقوط وکړ. د مسؤلینو په وینا د الوتکې د پرواز د معلوماتو د ثبت دواړه ماشینونه موندل شوي دي. د عراق حکومت وایي له داعش سره تر درې کلنې جګړې وروسته د بیا رغونې لپاره څه باندې 80 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د بغداد د پلان وزیر نن دا خبرې په کویټ کې په هغه نړیوال کنفرانس کې کړي چې د مرسته کوونکو هیوادونو استازي ورغلي دي. او د ژمی اولمپیک د سیالیو په دوام پر یخی د نڅا کاناډایی لوبډلې نن د سرو زرو مډال وګټل. د روسیې لوبډلې او ای آر د سلورو یا سپینو زرو او د متحدو ایالاتو د لوبډلې د زیرو یا برونزو مډالونه ګټلې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. یو شمیر افغانان پر کورنیو ټلویزیونی چینلونو د وسلوالو مخالفینو پر ضد خپرېدونکي لنډ پیغامونه د خلکو په تیره د ماشومانو لپاره له رواني پلوه زیانمن ګڼي. د رسنیو د ملاتړ ټولنې هم د دې اعلانونو په اړه چې اکثران د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو او د هغو پر وړاندې د افغان ځواکونو د وړتیا موضوعات رانغاړي، وایي چې له ټولنیزو اصولو سره په تضاد کې دي. په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي. خو دا شیبه سپورتي خبرونه واورئ چې وصل وصال چمتو کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. زیمبابوي په دوهمه ورځنۍ لوبه کې افغانستان ته په ماتې ورکولو د روانو 500 ورځنۍ لوبو لړۍ یو مسابقه کړه. په دغه لوبه کې زیمبابوي لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 500 ورونو کې د 500 لوبغاړو په ځان سره افغانستان ته د 340 منډو هدف وټاکه. په جواب کې ټول افغان لوبډله د لوبې په 1.5 ور کې په 109 منډو وسوځیده او لوبه د 1450 منډو په توپیر وبایلله. په لومړۍ لوبه کې بیا زیمبابوي له افغانستان نه په ورته حالت کې د 1450 منډو په توپیر لوبه لیوا. تکل شوی د دوړ لوګرو ترمنز دریمه ورځنی لوبه سبا په شارجه کې ترسره شي. او په سویلی کوریا کې د ژمنی اولمپیک چالو په سلورم ورځ جرمنی د سرو زرو د دریو او د برونزو د یو میډال په ګټلو سره لومړی مقام لري. له جرمنی وروسته نیدرلند د سرو او سپینو زرو د دوو او د برونزو د یو میډال سره دوهم، او د امریکا متحده ایالاتونه بیا د سرو زرو د دوو او د سپینو زرو او برونزو د یو یو میډال په ګټلو سره دریم ځای لري. د پښو معلوماتو مخې د 2013 کال په ژمنی اولمپیک سیالیو کې له 29 هیوادونو نه نږدې 3000 لوبغاړو ګډون کړی چې په 1500 بیلابیلو ورزشي رشتو کې لوبې کوي. د ژمنی اولمپیک دروشتم پړاو سیالۍ د جمعې پورس د جنوبي کوریا په قربتوب په پیونچانګ ښار کې پیل شوې چې د فبروري میاشتې تر 15 نیټې پورې دوام کوي. د ورزشي خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو کورنیو مسایلو په اړه هم راپورونه لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د بشري حقوقو د فعال او پاکستاني مدافع وکیل اسمه جهانگیر پر مړینې خفګان څرګند کړی او د عدالت او برابرۍ په برخه کې د هغې هڅې ستایلې دي. میرمن جهانگیر چې د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون له بنسټ ایښودونکو څخه وه، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړې راپورترې په توګه هم کار کاوه. په دې اړه د نوریاس نوري راپور واورئ.
عاصمه جهانگیر د 68 کلنۍ په عمر پرون یک شنبه د پاکستان په لاهور ښار کې مړه شوه. د هغې لور منیجه وویل چې مور د لاهور ښار په یوه روغتون کې چې د زړه د سکتې له امله هلته وړل شوې وه سا ورکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس د عاصمه جهانگیر پر مړینې خواشیني څرګنده کړې او د عدالت او مساواتو په برخه کې د هغې هڅې او مېړانه ستایلې ده. ګوتیرس په یو بیان کې ویلي چې موږ د بشري حقونو یوه ستره مدافع له لاسه ورکړه. ګوتیرس میرمن جهانگیر د ډیموکراسۍ یوه ملاتړې بللې چې د ده په وینا په پاکستان کې دننه د عدالت او هم د یوې نړیوالې فعالې په توګه د اساسي حقونو او د ټولو خلکو د برابرۍ لپاره نه ستړې کېدونکې مبارزه کوله. عاصمه جهانگیر د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون یوه بنسټ ایښودونکې او د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو د اتحادیې مشره وه. نوموړې دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړې راپورترې په توګه کار کړی دی. تر مړینې پورې د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې راپورترې په توګه کار کاوه. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي هم د قانون د حاکمیت، ډیموکراسۍ او د بشري حقونو د تامین په برخو کې د جهانگیر هڅې ستایلې دي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی هم هغه د ډیموکراسۍ او بشري حقونو یوه خدمتګاره یاده کړې ده. میرمن جهانگیر په وروستیو کلونو کې د کفر ویلو د هغو قوانینو پر ضد غږ پورته کړی و چې تورن ته یې د مرګ سزا ورکول کیږي. میرمن جهانگیر په 1983 کال کې د پخواني پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق د واکمنۍ په موده کې د ډیموکراسۍ پلو فعالیتونو په خاطر زندانی شوی و او په 2001 کال کې هم د ولسمشر پرویز مشرف لخوا د سترې محکمې د قاضي د لرې کولو په وړاند د مخالفت له وجې په کور کې نظربند شوی و. میرمن جهانگیر د بشري حقونو د فعال او مدافع وکیل په توګه ډېرې جایزې ګټلې او په 2015 کال کې هم د نوبل د سولې د جایزې لپاره کاندیده شوې وه. میرمن جهانگیر چې په پاکستان کې تل د نابرابرۍ ضد او د عدالت لپاره غږ اوچت کړی و، تر مړینې درې ورځې مخکې په اسلام آباد کې د پښتنو د معترضینو په پلوي یې هم په یوه غونډه کې ګډون کړی و او د وینا په یوه برخه کې وویل:
زما په نظر له پښتنو بغیر پاکستان او له بچا خان بغیر پاکستان یو تنگ نظره پاکستان دی.
د میرمن جهانگیر کورنۍ په یو بیان کې ویلي چې د هغې جنازه به په لاهور کې خاورو ته وسپارل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس نن مسکو ته ورسید. راپورونه وایي چې له امریکا سره د فلسطیني چارواکو په اړیکو کې د زیاتیدونکې ترنګلتیا په ترڅ کې محمود عباس هلته د روسیې د ملاتړ د جلبولو لپاره له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. د اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور مهم ټکي اجمل انت اوروي.
لومړی ټاکل شوی و چې محمود عباس د تور سمندرګي په سوچي تفریزای کې له ولسمشر پوتین سره وګوري، خو پوتین مسکو ته نږدې د یوې الوتکې د نسکورېدو له کابله چې یو اویا کسان پکې وشل شول سوچي ته سفر لغوه کړ او په مسکو کې د دې پیښې د څارنې لپاره پاتې شو. فلسطیني مشر مسکو ته داسې وخت سفر کوي چې دوه اونۍ مخکې دغلته د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ورغلی و. د فلسطینیانو او امریکا د حکومت ترمنځ اړیکې وروسته لاغې ترینګلې شوې چې د امریکا ولسمشر د ډسمبر د میاشتې په 6 نیټه بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژند او په دې کار یې په نړۍ په ځانګړې توګه عربي هیوادونو کې اعتراضونه راپورته کړل. فلسطینیان بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پلازمینه بولي. اسرائیلو ختیځ بیت المقدس له خپلې خاورې سره یو ځای کړی او په ټول بیت المقدس د خپلې پلازمینې ادعا کوي. د اسرائیلو دا اقدام نړیوالې ټولنې نه دی منلی او محمود عباس هڅه کوي چې د روسیې په ملاتړ په دې برخه کې خپل دریس پیاوړی کړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس همدارنګه غواړي چې د منځني ختیځ د سولې د خبرو د یو داسې نړیوال میکانیزم لپاره ملاتړ ترلاسه کړي چې د مخکښ منځګړي په توګه پکې د امریکا رول بل لوری ترسره کړي. اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو د ښکېلتیا سره مخالفت کړی او اندېښنه لري چې ښایي دا به د اسرائیلو د ګټو خلاف وي. دوی د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب پر ځای د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ پر مستقیمو خبرو ټینګار کوي. یو اسرائیلی ورسپانې د محمود عباس ته یو سلاکار ماجدی الخالدی لخلی ویلی روسیا او پوتین د سولې لپاره د یو نړیوال فورم په چوکاټ کې مهم رول لوبولی شي. محمود عباس چې ټاکل شوی د فبروري په 16 نیټه به د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې هم وینا وکړي. د ولسمشر ټرمپ هغه ګواښونه هم غوسه کړی چې وایي فلسطیني ادارې سره به مرستې بندې کړي. په مسکو کې د فلسطیني ادارې استاسي عبدالحافظ نوفال د یک شنبه په ورځ وویل فلسطین غواړي چې د سولې له پروسې څخه د امریکا متحده ایالات ووزي او له نورو لورو غواړي چې په دې خبرو کې د منځګړیتوب وکړي. د امریکا او کاناډا د مطالعاتو په مرکز کې د منځني ختیځ د چارو یو څیړونکی الکساندر شوملین وایي مسکو ته د عباس دا سفر د یو باثباته متحد په توګه روسیې سره د اړیکو د تودولو هڅه ده. د نوموړي په وینا که څه هم د عباس لپاره دا سفر د یو سیاسي حرکت په توګه ضرور دی خو په عملي ډګر کې لږ مرسته ورسره کولی شي. روسیې په 2014 میلادي کال کې د محمود عباس او نتنیاهو ترمنځ د یو په یو خبرو قربتوب کړی و خو له دې خبرو څه ترلاسه نه شول.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو شمیر افغانان پر کورنیو ټلویزیونونو د وسلوالو مخالفینو پر ضد خبرېدونکي لنډ پیغامونه او اعلانونه د خلکو په تیره د ماشومانو لپاره له رواني پلوه زیانمن بولي. ویل کېږي چې دا پیغامونه د حکومت د ملي دفاعي او امنیتي ارګانونو لخوا د تبلیغاتو په مقصد چمتو کېږي او د کورنیو ټلویزیوني چینلونو له لارې خپرېږي. په دې اعلانونو کې چې اکثرا د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو او د هغو په وړاندې د افغان ځواکونو د وړتیا موضوعات پکې رانغړل کېږي، همداراز د رسنیو د ملاتړ ټولنې هم انتقادونه کوي او وایي چې دا اعلانونه له ټولنیزو اصولو سره په تضاد کې دي، خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هغه ننګه کوي. د موضوع ته یوسف خان زدران په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
دا اعلانونه یا لنډ پیغامونه چې تر ډیره انتحار چاودنې وینې او ټوټې ټوټې اندامونه ښیي د افغانستان په ډیرو تلویزیونونو کې د عایداتو یوه مهمه سرچینه ده. عام خلک وایي دا سوداګریز اعلانونه داسې جوړ شوي چې د دوی پر روح او روان بدې اغیزې کوي او د دې پر ځای چې ښه پیغام ولري خلک تاوتریخوالي ته هڅوي.
دا کولای شي چې یو مخالفین لپاره هم یو مارکیټینګ وي، ځکه چې هغه هم قوي ښیي په دې باره کې چې مخالفین هم کولای شي چې موږ د ښار ګډ ګډ ته ځان ورسوي او موږ د خلکو بدن ټوټې هم پر سرکونو باندې پریږدي، او کله چې د مخالفینو یا تور بیرق او یا هم سپین بیرق خي خلکو ته، کله چې یو طالب وي او داعش وي نو د دوه بیرق څنګه موږ ته پرسنو کې خي
داسې اعلان خبروي چې د څنګه د څخه ځوانان نفرت کوي، د افغانستان څخه نفرت کوي او غواړي چې له افغانستان څخه ځان وباسي بل ملک ته لاړ شي. موږ دا نه غواړو چې دا داسې اعلانات خبر شي، او دغه اعلانات چې کوي باید نه طرفه له باید وړو ته باید ورونه ښودل شي، باید سمسی مثبت پیټو ته باید محاکم.
دوی وایي د تاوتریخوالي سره مبارزه او یا د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا د حکومت دنده ده، نو نه باید حکومت خپله دنده پر خلکو د احسان په شکل حساب او هر وخت یې په تلویزیونونو کې خپره کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم په دغو اعلانونو کې ځینې لفظي او اخلاقي تېروتنې مني. وایي د رسنیو عالي شورا تازه پریکړه کړې چې د دغو کلمو او ادبیاتو په اړه به پلټنه کوي. دا اعلانونه چې وخت نا وخت پکې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ته هم تبلیغ کیږي، د افغانستان امنیتي دفاعي بنسټونه یې مناسب نه ګڼي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته ویل دا اعلانونه د غوڅ ملاتړ ځواکونو د ماموریت لخوا جوړیږي.
مونږه پاتونه چې دی مونږه دا نه دی خبره کړي، مونږه چې خبرو هغه ټول سنن دغه په نظر کې نیسو، نو د مونږ خپل شکایت حمایت قاطع او د بهرانیانو سره شریک کړي چې دغه پاتونه چې دوی نشر کړي اولی باید موږ سره هماهنګ کې به ورسره دا غی نخباره کی.
په افغانستان کې د غوځ ملاتړ ماموریت د عامه اړیکو او ویان مرسیال ډګر منفاون کړ د دغو اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته ویل دوی له دې اعلانونو خبر شوي او تعقیبوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بیا وایي دا اعلانونه د خلکو د پوهاوي لپاره دي ترڅو خلکو ته د وسلوالو مخالفینو او تروریستانو اصلي څیره معلومه شي. د یاد وزارت ویان صابر مومن ازادي راډیو ته ویل دا اعلانونه نه یوازې په تلویزیونونو کې بلکې په غږیزو او چاپی رسنیو کې هم خبريږي او د حکومت څخه د ملاتړ مهم پیغامونه لري.
دغه تبلیغاتو څخه هدف دا دی چې دوی د افغانستان دښمنان تاسو ته معلومات شي زمنګ تولنه د سواد له نقطه نظر یو څه ورسته پاتې ده، په دې باندې باید اعتراف شي. خصوصا تصویري رسنیو ته لاس لري، خلکو ته باید د دې دغه شومه سیره وښودل شي.
خو دې ټولو ته په کتو د افغانستان د رسنیو قانون او په دغه هیواد کې د رسنیو څخه د ملاتړ بنسټونه په دې اړه څه نظر لري؟ د افغانستان د رسنیو قانون له مخې هر هغه څه چې په روح او اروا بد اغېز کوي خپرول او نشرول یې بندي. د او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دریس ته په پام په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نه وي دا پیغامونه د مخالفینو د اصلي څیرې د ښکار کولو تر څنګ تاوتریخوالي ته زمینه برابروي. د دغې ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو اعلانونو د بندولو غوښتنه وکړه. د رواني چارو کارپو حسن خان درمل وایي په ټولنیزو رسنیو او تلویزیونونو کې د شخړو تاوتریخوالي وینو او سر پرې کولو ویډیوګانې د نوي نسل ذهنونه مغشوشوي. ښاغلی درمل ازادي راډیو ته ویل دا پیغامونه په هر قشر اغیز لري او د اصلاح پر ځای ټولنه د بدمرغیو لوري ته بیایي.
ستاسو له پیغامونو
نجیب الله د کندهار ولایت چنجوای د ولسوالۍ د سلاوات څخه خبر در سره کوم. مول سړک ته چنجوای د پخ دمبر د ولسخه بیا در سلاوات پر دې خامادي پچمنانه کرا چې سوي دي کار د جامې د وبو بي زبر په سره په تکلیف مشکل را ته جوړ کړی دي شیل لره مچرا دمبر کې.
زه مطلع فریدی پاکستان کې د مهاجرت ژوند کوم. اشرف غنی امازی ته چې د مهاجرینو نمائندگان راغلي وو د واده سره کړی و چې هر مهاجر ورور ته به یوه یوه نمره مځکه ورکړي یو $500. دا خبرې دې عملي کړي او مهاجرینو ته دې بره $500 روپۍ انګلیسانخوا تی نفر سره کاټ وټاکل شي او یو یوه نمره مځکه ټول افغانان په سلسله کابل ته روان دي.
مامور خان دکاندار ما د خیوی ولسوالۍ د برکاش کوډ نه د آزادۍ راډیو څخه خیله کوو چې دغه وسول ده منګه لرو چې د خیوی ولسوالۍ په برکاش کوډ کې ټول د قانون لوي ستونزې سره مخامخ دي. دغه کوم ویل چې د وګړو لپاره دغه لري دغه ویل په جګه پاتې شوی ده او سین چې دغه ناشته مسول چارواکو څخه خیله کوو چې استنادي دیوال سالتیا لري او موږ ته استنادي دیوال په سین باندې جوړ کړي او چې دغه واله وګو ورګي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادي رادیو دریز نه دے. قدر منوریدونکو دا د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو دا د تاسو را بولم چې د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه واري. زه احمد تکل باندې مخام په شپږو بجو د ازادي رادیو لنننۍ خبری مجلې سره یو ځل بیا په سټوډیو کې هم او ستاسو په خدمت کې به.
یو کلی زر غاګونه
یو کلی زر غاګونه ډرامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو واوریدل چې د کلینیک د ریاست په مکتوب کې کلیوالو سیمو ته د روغتیایی ټیم د تګ غوښتنه شوې و. اوس به واورو چې مولوي صاحب او د کلی خان دلاور خان پر کومه مهمه موضوع خبرې کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام مولوی صاحب، ستړی مه شئ، په خیر راغلی.
عزت منوسی خان صاحب، مهرباني وکړه کینا، زه هم د همدې پر برسات در سره کینم. ماشاءالله سبحان الله، فصلونه خو خلکو ډیر کړلی دي. خدای جل اعلی شانه دې د رحمت واوري او بارانونه وکړي چې ښه حاصل ورکړي.
امین امین مولوی صاحب، امین. خامہ لوی صاحب، پختنه دی عیب نه، څنګه دی خورا پیخه وکړه؟
خان صاحب، د زلی مراد ول شراشه دا زرغون زرغون فصلونه به مو ګوري او د خان صاحب خوږی خوږی خبرې به هم وکړي.
خده وکړه،
هم خرما او هم سوا. خان صاحب، اوس یو پختنه.
مولوی صاحب، پختنه مره نه کوه، رښتیا ما سبق نه دی ویلی، اسې نه چې په پښتنه کې دې بند پاتې نه شم. او
خیر دی خان صاحب، په پښتنه کې بندېدل عیب نه دی. ښه، ما دا ویل چې د ملک په معنا خو به پوهېږي.
دا پښتنه دې په څه پورې وکړه مولوي صاحب؟
دا مې ځکه ویل چې ډېر خانان د کلو ملکی هم کوي.
نو ملک به مشره او خيار سړی ته وای نو کڅنګ.
ماشاءالله ماشاءالله ستاسو خبره تری واحده پوری سمه ده. باید دې چې د ملک په خيارې کې اخلاص او صداقت هم وي، شیطانی او چلول پکې نه وي.
رښتیا وای.
ځکه چې ملک ملائک ته هم وای ګوره.
ملائک ته وای مولوی صاحب، مقصد دې خبرې نه څه دی؟
اصلي مقصد مې د خیر ده، چې ټولو خلکو ته په تیر از مونږ او تاسو کلیوالو ته مې خیر ورسیږي. زه ستاسو کلي ته د همدې لپاره راغلم چې خلک یې د خیر کارونو ته راوبولم او تشویق یې کړم.
نو ته څه وې؟ له ما نه خو به د بې خیرۍ کوم کار نه شوی مولوی صاحب.
استغفر الله استغفر الله. نه نه خدای دې نکي، خو هسې دا ویره را سره ده چې خدای مکه بې خیری ته دې مخه شي، چې پې خبر دې نه کوم بیا به زما غاړه هم بندوي.
لا حول ولا. مولوی صاحب د څه شي بې خیری ته؟
هسې نه چې خدای مکه خپل مال او شته درته ماران لړمان او یا سور اور شي.
مولوی صاحب دا ته څه وایې؟ خدای مې دې ته څه مال او داسې شتهونه وساتي.
اللهم امین اللهم امین. اوس دې زما د زړه خبره وکړه. خان صاحب ته به داسې وکړي چې له ګل محمد نه به د خپل قرض هماغه پیسې واخلې چې په قرض ورکړې.
مولوی صاحب خو ګل محمد مې د قرض پیسې دوه کاله خوړلې دي. دوه کاله دې دوه کالو کې به هغه زما پیسو ماته ډېرې نورې پیسې ګټلې وې.
زما اصل مقصد همدا ده چې دا د دوو کلونو ګټې چې غواړي دا سود ده، او سود په اسلام کې مطلق حرام ده. خان صاحب اوس خو به زما په خبره پوهېدلی وې.
لکه غلی اسای چې په خبره سره پوه شو. نو ګورې له کلینیک نه ډانټران یو قابلیت درته راغلی دی، د ډانټرې خبره درته کوي.
دا د ترور بیبي ټول ورته غواګ غواګیو. زما نوم فاطمه ده، روغتیا پاله يم. دا بل ملګری مې نسرین ده، دا هم روغتیا پاله ده. وایم ډاکټر صاحب دواړه ستړي مشي، قدمونه مو زمونږ په لیمو
لیمې دی جار. زه فاطمه ځینې سی مشورې درکو چې په کومه خبره مو نه پوهیږئ پوښتنه وکئ. سوسو ځلې به درته ووایو.
اخانو اوله خبره دا ده چې تاسو ټول باید د پاکۍ او صفایي خیال ساتئ. خپل ځانونه، ماشومان، کورونه او د کور لوښي کودي به پاک او ستره ساتئ.
که د فاطمه خبرې مو منلې نو ناروغي به نه درنږدې کیږي.
وی ولې به یې نه منو؟ فاطمه مې د لور په ځای ده، خو خبره به یې داسې منم لکه د خپلې مور، ځکه چې د ګټې وټې خبرې راته کوي. او خیاران وایي چې روغه څټه پاچایي ده پاچایي.
بوره مشې ترورې، بله خبره دا ده چې اوس د ژمي موسم دی، ماشومان به تاوده ساتئ. که پاکې تاودې جامې وروانه غوندئ ناروغان به شي.
بی غمه وسه، دا خبرې زمونږ د کورس معلم هم کولې، لمونږ نه یې پکې امتحان هم اخیستی. چې داسې ده نو زه او فاطمه امتحان در نه اخلو.
ښه دا وایي چې تاسو او یا ماشومان ناروغان شئ څه به کوئ؟
که د ماشومانو مې تبه وه د تبې ګولۍ به ورته راوړم.
او که چېرته د سر درد و یا مزکام او ټوخی و، د ټوخي او سر درد ګولۍ او شربت به له دوکانه اخلو. کنه خرو به یې د ګل غوندې به ورسره ښه کېږي.
نه نه ترور بیبي، تا او خدیجه ترور که په خپل سر دوا وخورئ او یا یې په ماشومانو وخورئ دواړه به ناکامې کړم.
نسرین ښه وایي، ګورئ په خپل سر به دوا نه خورئ، باید دې چې ناروغ ډاکټر ته وښودل شي.
او ډاکټر چې تر معاینې وروسته کومه دوا ورته ولیکله هغه دوا په خپل وخت خورئ، هیڅ قضایي به پکې نه راولئ. زموږ په خبرو او مشورو پوهېدئ که نه؟
یاره خدای داد ګلیه، په نس کې مې کلنګي چرګان
بانګونه وای
او په ناس کې د کولنګي چرګان بانګونه وای او کو 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 تاسو موسی ګولا ته دا وای چې وچه میوا دي خو هیګي او کنا
دا نو پښتنه ده څنګه مې نه خو هیګي وایم پوس مړ مړیم کبوجه کې وچه میوه هی وایم را وایخله چې یو چارک د سترګو په رب کې درته ورکه کوم
موسا ګولا ساده ګولا بدمش اوس نو دا وایه چې په وچه میوه کې لته شی خوښیږي
ډول
ډول
دا د کوم سو دا خو په بوجه کې ډول وکنه وړوی لاسونه را وړوی
پیژنم
السلام علیکم
وعلیکم السلام ګل علی هو دا خو د چای راوړ ته صبر چې دا پتون زده نه ونیسم
خیر وسی اسلام هم دلته کیده ته صبر چې پیالو کې چای واچو
نه نه ګل علی په پیالو کې به زه چای واچوم ځکه چې ته په شولو کې ځان ستړی کړی
وای دا څه وای اسلام د چای شول به څه ستړیا ولري
وایم جار دې شم ګل علی اوهو دا خو ساده چای هم نه دی د شیدو چای دی شولای یاره په رښتیا هم چې زما له زړه راځي ماته د شیدو چای ډیر خوند راکوي
دارو دې شی اسلام زه خو ستا خیال ساتم خو ته مې بیا کیسه کې هیڅ نه یې
نه نه دا څه وای ګلالی زه چې ستا په غم کې نشم داسې وبوله چې ډېر ناشکره بني ادم وایم
وای اسلام ته لکه چې خپه شوې مقصد مې دا و چې ما د معلمې د وظیفې خبره درسره شریکه کړې وه خو تا بېخي هېره کړې ده
بېغمه اوسه ګلالی په نوي تعلیمي کال کې به خامخا د معلمې وظیفه درته پیدا کوم
بې تاد نشم اسلام خو زه بیا بلې خبرې ته په اندېښنه کې یم
کومې خبرې ته
زه وایم خان کاکا به مې معلمۍ ته پرې نه ږدي
یاره زه خو وایم چې تا به د معلمۍ خبره لا یاده کړې هم نه وي او پلار به مې اجازه درکړي هغه ځکه چې پلار مې د کلي له مولوي صاحب سره ناسته پاسته شروع کړې ده او مولوي صاحب هم د نر او ښځې په علم ډېر ټینګار کوي پلار مې همدا نن سهار هم ورسره ناست و
گران اوریدونکو تاسو واوریدل چې کلی ته کلینیک نه خزینه روغتیایی ټیم راغلی وو کلیوالو مېرمنو ته مشورې ورکړې او پر دې یو په هولې چې کورانه او میندې خپل ماشومان له ژمنیو ناروغیو څنګه وساتي که په کلیو او لرو پراتو سیمو کې روغتیایی مرکزونه کار وکړي کلیوالو په تیره مېرمنو او ماشومانو ته به ګټه څه وي مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 شمیره را ولېږئ او خپله جایزه واخلئ ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ را رسیږي
مننه چې ازادي رادیو اوري.